وارد شدن تلفات به افراد ملکی جلوگیری کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه استاتار پروخت اسی هم ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې یوې سرچینې ازادي رادیو ته منې لې چې په میدان ورده کې په وروستیو عملیاتو کې ملکیان هم وژل سوي دي. پایل خبرونه کېږي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په ترخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کوله د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدی شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریز روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدی شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره سریب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالی شورا ته د سرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. دغه امریکایي سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وژل سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبرې تیره اونۍ پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. د دې خبرې تر ډېره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو لپاره د نه کارونې پر ډاډ، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند متمرکز وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. په همدې حال کې اروپایي رهبرانو د تهران او واشنگتن ترمنځ د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د نویو خبرو غوښتنه وکړه. حسن روحانی پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي، تهران تیار دی د ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي، خو کدی خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 د کال لاټمی تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسأله د دې سبب سوه چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. بریتانیا، فرانسا او جرمني دغه راز روسیا او چین لا هم په اټومي تړون کې پاتې دي. ایران پر دغو دریو اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې د ایران له اقتصاد سره د مرستې لپاره یې ډېر څه نه دي کړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون د تړون له ټولو شریکانو غوښتنه وکړه چې پښه نیولې دي سي او د خپلو اقداماتو پر ممکنه عواقبو دې غور وکړي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسیون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې د اپوزیسیون کاندیدانو وویل د شاري شورا له انتخاباتو د دوی د محرومولو له کبله د اعتراض په ډول تحسن کوي. پرون تر څو ساعته سوله ییز اعتراض وروسته پولیسو ګڼ کسان ماموریتونو ته بوتلل چې په هغوی کې د اپوزیسیون کاندیدان هم شامل وو. یو حکومت ضد سازمان OVD انفو چې د روسیې د پولیسو کړنې څاري ویلي چې 38 کسان نیول شوي، خو د مسکو پولیس وایي چې د نیول سو شمیر تر 25 زیات دی. یوې اعتراض کوونکې ایکاترینا شورونکووا وویل خپلواک کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې نه دي شامل شوي. موږ خبرونه تعقیبوو او تر انتخاباتو مخکې ډیر بد تاوتریخوالی ګورو. په پام کې ده دغه انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسی. پرون په لسګونو کسان د انتخاباتو له دفتر د باندې راټول سی وو او شوارې ورکوه چې دا انتخابات نه بلکې درغلي ده. دوی غوښتنه درلوده چې دغه انتخابات د عادلانه وي. د روسیې په باشکورتستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تاتارستان دویم لوی ښار نابرژنی چلنی ته روان و چې چپه سو. د روسیې د دولتي ټلویزیون په تصویرو کې بس موټر ښکاري چې د سړک څنګ ته په باراني هوا کې چپه پروت دی. د دې پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. او انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه. انګلستان او نیوزیلند پرون د لندن په لاردز لوبغالي کې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په لوبه کې له یو بل سره مخامخ شول. لومړی نیوزیلند په توپ وهنې کې سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 242 منډو هدف ورکړ. که څه هم دغه مسابقه مساوي پای ته ورسېده، خو کله چې خبره سوپر اوور یا شپږ باله اضافي لوبې ته ورسېده، د انګلستان ټیم وتوانید چې بریا خپله کړي. انګلستان که څه هم د کرکټ بنسټګر ګڼل کیږي، خدای لومړی وار دی چې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ګټي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د انګلستان او ویلز په کوربتوب د جون له 9 پیل شوې وي او تیره شپه پای ته ورسېدې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته منلې چې په میدان وردګ کې په وروستیو عملیاتو کې ملکیان هم وژل شوي. د سولې ولسی حرکت وایي
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت، کار څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ غندو، مطلق غندو.
د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې.
موږ غواړو چې سوله دې وسي، باعزته سوله دې وسي، خبرې دې روښانه وي، د پردې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو دې پټې نه وي. هر څه چې کوي باید ولس ته یې په ډاګه ووایي.
دا راپور هم اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لا هم ټوله بودیجه نه ده ورکول شوې.
بودیجه دې نړیوال ټورنمنت ته نه سوال شوې، اما تخنیکي چارې هم دا اوس تر لاس باندې دي. ډېر ژر به انشاءالله دغه بودیجه دې موږ کې سره شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په مسکو کې پرون په لسګونو مظاهرچیان نیول شوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ 2 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 ملکیان وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سو ملکیانو شمیر 4 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 40 تنه غړي وژل سوي دي. تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د 4 کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې و چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د 4 ملکانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې 2 او 3 ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبه په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې برید کې د طالبانو د سرې قطعې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ دغه برید غنې ویډیوګانې راوتلې او پکې ادعا کوي چې ملکانو ته مرګ جوړ لاوخته. د میدان وردګ د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک د یک شمې پرز ازادي راډیو ته ویل څوار لس ملکان وژل شوی.
موږ د ملکی خلکو د شایدې ته دایټ کولای شو. ملکان څوار لس کا څوار لس کا د لور ورونه دي
سره لدی چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوی، خو بیا هم جنگ له ملکانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي رډو سره د میدان وردګ د جګړو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلی خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاوان یې ملکان پرې کوي.
هر ډول چې پر ملکي کسانو تیرې کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ غندو، مطلق غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي چاپي وي، هوایي بریدونه کوي، طالبان هم زور آزمایي ځانمرګې بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمایي یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي. زه همداراز د پلټونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتېدونکي خطر او هم له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغسې عملیاتو کې د لا زیات شفافیت او مسؤلیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جګړو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبل اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک به بمو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عضله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفرو دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ دي چې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جګړو کې یوازې ملکانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړی چې وړمه ورځ په بادغیس او تر هغه مخکې تېره اونۍ په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډله ییزو او بمي بریدونو کې یو شمېر ملکان مړه او ټپیان شول.
د سفی الله ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت یوې سرچینې منلې ده چې په میدان وردګ کې په جغتو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې شل تنه غړي وژل شوي دي. تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د څلورو کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. په افغانستان کې د روانو جګړو تر څنګ د سولې خبرې او هڅې هم په دې وروستیو کې تیزې شوي دي. د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې د پخلاینې پر اهمیت او د سولې د راتلو په صورت کې د پرمختګ پر اصل بحث وکړ. دوی له سولې وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې پر اندېښنو هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنې د یکشنبې په ورځ د خوست له یو شمېر ځوانانو سره د سولې په تړاو د ویډیویي لینک له لارې ګډه غونډه وکړه. په غونډه کې څو تنو ګډونوالو د سولې په ټینګښت، د سولې په روان بهیر، د روانې جګړې په زیانونو او له وسلوالو طالبانو سره له سولې کولو څخه وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې په اندېښنو رڼا واچوله.
سوله ډیره مهمه ده. موږ غواړو چې په هر کم سره یې نور له جنگ نه ستړي او غواړو سوله راشي.
دوی وویل که په افغانستان کې یوازې له وسلوالو طالبانو سره سوله کیږي او بیا په دغه هیواد کې نوې جګړه پیلېږي، دا هیچا ته د منلو نه ده. د یادې ټولنې رئیس وایي په دغه غونډه کې پر دې هم بحث وسو چې افغانان د داسې سولې غوښتونکي نه دي چې د دوی تاریخي جغرافیې، شتمنیو او قومي یووالي ته پکې زیان رسیږي. عبدالباری حمیدی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې سوله دې وسي، با عزت سوله دې وسي، خبرې دې روښانه وي، د پردې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو دې پټې نه وي، هر څه چې کوي باید ولس ته په ډاګه ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګړندۍ سوې دي. د یادې ټولنې پخوانی مشر، شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر وایي دا ډول غونډې ډېرې مثبتې پایلې لري. ازادي راډیو ته یې وویل که خلک سوله ونه غواړي، خلک ږغ پورته نه کړي او خلک د سولې طرحې وړاندې نه کړي، همداسې به دغه جګړه چې د دوی کور، کلي او وطن ته راغلي روانه وي.
داسې ورته غونډې او ډایلوګونه او د ځوانانو ترمنځ کانفرنسونه یا مخامخ یا د انټرنیټ له لارې دا ډېرې مثبتې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې کلیوال ملګري ټولنې د ډېری نورو ادبي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو فعالیتونو تر څنګ د ولایتونو له ځوانانو سره د ورته موضوعاتو سربیره د ځوانانو په ستونزو، تعلیم، یووالي او ځینو نورو موضوعاتو په هیواد کې او له هیواد څخه د باندې ځینو سیاسي څیرو، پوهانو، مذهبي سکالرانو او نورو وړ شخصیتونو سره د ویډیویي لینک له لارې وخت په وخت غونډې او سمینارونه دایر کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې هم د انتخاباتو لپاره بودیجه په رسمي توګه دوی ته نه ده سپارل سوې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې د انتخاباتو ناڅرګند راتلونکی دوی ته د اندېښنې وړ مسأله ده. تفصیل له خان محمد سینده.
ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د دغو انتخاباتو بودیجه تر اوسه په رسمي توګه نه ده ورکړل شوې. خو دغه کمیسیون د میزان د میاشتې انتخاباتو ته د تیارانو خبري کوي او وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د رای ورکوونکو نوملړ اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست زبیح الله سعادت وایي
جامع جهانی هم منعه کړې ده چې دوی هم د ټاکل شوي کمیسیون ته به هماغه ټاکل شوې بودیجه چې نړیوال تنه ورکوي هغه دوی د ټاکل شوي کمیسیون په ولکه کې ورکوي تر څو ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي. تر اوسه پورې رسمن بودیجه د نړیوال تنه موږ ته سوال شوي، اما په دوار کې په برخه کې مشکل نشته دی، تخنیکي چارې هم د اوس تر لاس باندې دي. ډېر ژر به انشاءالله دغه بودیجه د موږ ولکه ته راشي.
د سولې خبرو او د انتخاباتو تر سره کېدو د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان شکمن کړي دي. د حزب اسلامي د رسنیو د دفتر غړی فضل غنی وایي تر هغه چې دغه بهیر د شفافیت په اړه ډاډمن نشي، له دغه بهیر سره مرسته کول مخکې له وخت دي.
تر څو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو او د جمهوري ریاست د نمایندانو غوښتنو ته ځواب ونه وایي، د هغوی اندېښنې رفع نه کړي، د دې تضمین ورنه کړ شي چې ټاکنې په شفاف عادلانه ډول ترسره کیږي، دا بل وخت نه مخکې وي چې موږ هغوی ته خپل ناظران ورمعرفي کړو.
سربېره پر دې ولسمشریزو انتخاباتو ته خپلواک کاندید شهاب حکیمی یادو انتخاباتو ته د کاندیدانو د شورا په استازیتوب وایي د انتخاباتو بهیر ته د حکومت او نړیوال ټولنې لخوا د بودیجې نه ورکولو دغو انتخاباتو ته د کمیسیون پر اراده د شکونو شتون کاندیدان اندېښمن کړي دي.
انتخابات هغه وخت شونې ده چې باید په ټول افغانستان کې اول سوله وي، بیا دا انتخابات سرتاسري شي او دا د حکومت مکلفیت هم ده چې دا کار باید وکړي. موږ فکر کوو چې په اساس د همدغه امنیت نشتون او په اساس د دې چې کاندیدان دې ته آماده نه دي چې په داسې یو انتخاباتو کې چې هلته تقلب کېږي اشتراک وکړي، نو ټاکنو سرته رسول غیر ممکن ده.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په تړاو د نړیوالې ټولنې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته د نړیوالې ټولنې نه لیوالتیا د دغو انتخاباتو د کېدو په برخه کې د ګډوډیو لامل شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پر اساس په یو راپور کې ویلي چې هند به احتمالا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې هند به له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره د طالبانو، پاکستان او چین د نفوذ د کمیدو لپاره له افغانستان سره مالي او نورو مرستو ته دوام ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکلی د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې که د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب شي ممکن له دې هیواد سره د هند مرستو په وړاندې خنډ پیښ شي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په صورت کې هند شایي د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي، څو له دې لارې په دې هیواد کې د طالبانو، پاکستانیانو او چینایانو د نفوذ د محدودولو هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت راپور همداراز وایي چې هند داسې باثباته افغانستان غواړي چې هغه تیرورستان پکې ځالی جوړی نه کړی شي چې د هند ګټې ګواښي او له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. هند وایي چې د لشکرې طیبه په شمول یو شمېر کشمیري ډلې په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په هندي کشمیر کې د حملو لپاره کار اخلي، خو پاکستان د هند تورونه ردوي. ځینو هندي چارواکو په وروستیو کې ادعا وکړه چې پاکستان هڅه کوي چې دغو ډلو ته چې د حملو اصلي هدف هند دی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه جوړ کړي. هند افغانستان ته د خپل یو مهم او ستراتیژیک دوست په سترګه ګوري. د هیواد په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته اته روسي MI-15 هلیکوپترونه ورکړي دي، خو د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې افغانستان ته د هند اکثره مرستې د بشري چارو، زیربنایي پروژو او اقتصادي پروژو په برخو کې دي. هند له 2002 میلادي کال را په دې خوا له افغانستان سره د څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په بادغیس کې د شنبې په ورځ پر یوه هوټل د طالبانو د حملې په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو او د یوه افغان ژورنالیست د وژل کېدو په اړه هم ګډو ورځپاڼو مطالب خپاره کړي دي. چارلوټ ابزرور ورځپاڼې په پکتیا ولایت کې د افغان رادیو ژورنالیست نادرشاه صاحبزاده په اړه لیکلي چې د نوموړي مړی د شنبې په ورځ په ګردیز کې وموندل شو. ورځپاڼه وایي که څه هم د صاحبزاده د وژلو مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې طالبان او داعش ډېر ځلې پر خبریالانو حملې کوي. ورځپاڼې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په قول ویلي دي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړی هیواد دی او تیر کال په افغانستان کې 14 ژورنالیستان د خپل کار په ارتباط ووژل شول.
د ځینو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم میرمنې د کاري فرصتونو له کموالي شکایتونه لري. دغه شیزی وایي هغه پیغلې میرمنې چې تعلیمونه کړي دي باید چره راووځي په دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې دي کارونه وکړي. تفصیل د مجیب رحمان د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې.
په غزنی کې ځینې میرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووځي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. انیدی عمری او راهلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه میرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامېدای شي.
چې مونږ فکر وکړو له اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي. دا مثلا جنکیان چې کار کوي دا کولی شي دا ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. د اقتصادي لخوا که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي مثلا کار وکړي دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته میرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووځي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی شي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي یوه مسله، بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووځي کولی شي په ښه توګه په اداراتو کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه د ښځو چارو رئیس شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل دا وایي په ولایت کې سختې ناامنۍ د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه 14 ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه میرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي. نو دغه میرمنې وایي که دغه میرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په مسکو کې پرون لسګونه مظاهره چان نیول سوي دي. مظاهرې د مسکو د شاري شورا د انتخاباتو له نوملړ څخه د اپوزیسیون د کاندیدانو د لرې کېدو په اعتراض کې سوي وې. په نیول سوو کې ځینې کاندیدان هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزین اوري.
د موسکو پولیسو د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون مخته څه باندې 25 تنه مظاهرچیان نیولی دي. دا کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د اپوزیسیون کاندیدانو د ښاري شورا د ټاکنو له لیسته تر لرې کېدو وروسته د پرلت هوډ درلود. د اپوزیسیون کاندیدانې ایلیا یاشین، لیوبوف سوبول او یولیا ګالامینا پرون تر سولهیزو مظاهرو څو ساعت وروسته نیول شوي. شاوخوا زر تنو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی د انتخاباتو کمیسیون مخې ته په راټولېدو شعار ورکوه چې دا انتخابات نه دي او درغلی دي او موږ یې نه غواړو. لیوبوف سوبول مخکې له دې چې ونیول شي د مظاهرو پر مهال وویل انتخابات نه دي درغلی دي. دا وایي هغوی زموږ انتخابات غلا کوي، له موږ راتلونکي غلا کوي. زه باوري یم چې دا کار د موسکو د ښاروال سرګی سیمونوویچ سوبیانین په مخامخ دستور شوی. لیوبوف سوبول له مظاهرچانو وغوښتل تر هغو د انتخاباتو کمیسیون مخته ورټول وي چې د دې ادارې مشر د اپوزیسیون له کاندیدانو سره خبرې نه وي کړي. د موسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي. اخو د اپوزیسیون مشهوره مشر الکسی ناوالنی چې د پنجمې په ورځ له کورنۍ نظربند هم خوشې شوی و په پرونی مظاهرو کې نه لیدل کېده. د اپوزیسیون کاندیدان غواړي چې نمونه د ټاکنو په لیست کې بیرته شامل شي. دوی پرون ټوله ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له مشر والنتین ګوربونوف سره د لیدلو غوښتنه کوله. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس والنتین ګوربونوف چې له 15 کلونو راهیسې انتخابات ساري انکار کړی چې د انتخاباتو کمیسیون د چا نوم په غیر عادلانه توګه حذف کړی وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات سره زر په کوم هیواد کې موندل کیږي؟ اسمت سروان براتو وی.
د سرو زرو د نړیوال شورا له وروستي فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زر د امریکا متحد ایالاتونه لري. امریکا په تیرو لسو کلونو کې چې د نړۍ د هیوادونو د سرو زرو د زیرمو اندازه اعلانیږي تل لومړی مقام لرلی دی. د دې هیواد د سرو زرو اندازه څه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمې تر دوهم ستر هیواد دوه برابره ډیره ده. دوهم مقام د جرمني دی. جرمني 3300 ټنه سرو زر لري. د ایټالیا د سرو زرو اندازه څه باندې 425 ټنه ده. څلورم مقام د فرانسې دی چې د سرو زرو د زیرمې اندازه یې څه باندې 416 ټنو ته رسیږي. روسیه په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې له پلوه 5 مقام لري. د روسیې مرکزی بانک په تیرو شپږو کلونو کې د خپلو سرو زرو زیرمه پراخه کړې ده او یوازې په 2018 میلادي کال کې 244 ټنه سره زر رانیول او تر چین د خپلو سرو زرو زیرمه واړوله. له روسیې وروسته له شپږم تر لسم مقامه په ترتیب د چین، سویس، جاپان، هالند او هند دی. په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډیر سره زر سعودي عربستان لري. د سعودي عربستان د سرو زرو زیرمه 323 ټنو ته رسیږي. د اندازې سرو زرو سعودي عربستان ته د سرو زرو د زیرمې د لرلو لپاره په نړۍ کې 14 مقام ورکړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مننه تاسو له اسمسونه چې دغه شیبه هم را روان دي. اتل زبلنا لیکلي دي چې افغان ځواکونه باید په خپل ټول توان د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي چې دا هغه دشمن ته چې خپل هم ملکیان هدف ګرځوي د تبلیغ زمينه برابروي. بشیر حبیب زی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي زلمی خلیلزاد چې د سولې لپاره کوم تاګراته کوي دا یو سیاست دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ لیکلي کچیر واقعي سوله وي نو باید چې ټول عام ولس ته دقیق معلومات ورکړل شي چې موږ نو یو خبر د پردې تر شا څه روان دي. د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي د پکتیا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد په لوړه کچه لیدل کیږي باید چې مخه یې ونیول شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سیمه کې لیکلي د لوګر په درویش سیمه کې د نامعلوم علت له کبله اوبه ډېرې کمې سوي دي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. اورېدونکي دعا کړې ده چې خدای دې رحم وکړي. او قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي کچیر اوربند وسی موږ به ډیر خوشاله سو. خود طالبانو مشران به هیڅ کله اوربند ونه کړی ځکه چې دوی ډیر جنگیالي به له جنگ څخه لاس واخلي. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو واره دی.